Radio.
نن جمعه ده د تلیا میزان 12 د اکتوبر 14 السلام علیکم او سهار په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په راپورونه کې راځي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په ټاکنو کې درې ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ په عراق کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي راپور هم در سره شریکو پیل خبرونه کیږي افغان چارواکی وایي چې وسلولو طالبانو په فاریاب کې د ملکیانو کورونه سوځولي دي په هلمند ولایت کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون اته وسلول وژل سوي دي په عراق کې په وروستیو مظاهرو کې د وژل سوو کسانو شمیر پرون 28 ته ورسېد افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولې دي د شمال د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته په یو استول سوي ژغیز پیغام کې ویلي چې طالبانو د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې د عامو وګړو کورونه د دولتي ځواکونو سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاتسونوالو د کورونو په نوم سوځولې دي
حراس افغانای طالب در هر جا که
دهشتگر طالبان په هر ځای کې چې ماتی وخوري له خلکو یې تاوان اخلي له بعد امر غدا ځلی هم زموږ بیگناهی ودوال د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالی په کتا قشلق سیمه کې بیکور کړل وسلولو طالبانو تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دی ویلي خواجه سبسپوش د فاریاب ولایت له ناامن ولسوالی څخه ده چې د طالبانو فعالیتونه سږ کال په کې خورا زیات سوي دي افغان چارواکي د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایی او توپچی حملو کې د یوه قومندان په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د 215 میوند قلو اردو مطبوعاتي څنګه په یوه خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات پرون مازیګر د نهر سراج ولسوالۍ په سیدان سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو وسول چې په نتیجه کې طالب قومندان رفیع الله له خپلو اوو ملګرو سره ووژل سو خبر پانی زیاتی وی چې د عملیاتو پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن سوي وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي ملګري ملتونه وایي چې د روان کال له پایله نږدې 14,000 افغانان له ترکیې څخه ایستل سوي او افغانستان ته لیږل سوي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون دفتر اوچا په خپله اونیزه خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر تر درېیمې پورې نږدې 14,000 افغانان له ترکیې او محدود شمیر نور له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استول سوي دي د اوچا په خبر پاڼه کې یادونه سوي چې د سږ کال له پایله تر 2,000 زیات خلک د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره سوي دي په داسل کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر ضد د مظاهرو لمن د دې هوا جنوب ته غځیږي د دولتي ځواکونو په ډزو د وژل سویو مظاهراتیانو شمیر پرون 28 ته ورسېد د روغتیایي کارکوونکو په وینا په خوډب کې دغه ورځ 600 تنه نور اعتراض کوونکي او دولتي ځواکونه هم ټپیان سوي دي مظاهراتیانو پرون د حکومتي ځواکونو لخوا له اعلان سوي ګرځبندي څخه سرغړونه وکړه او د درېیمې ورځې لپاره واټونو ته راووتل خو پولیسو یې د تیتو پره کولو لپاره له وشکې بهونکي ګاز د اوبو له پایپونو ربړي مرمیو او حتی حقیقي مرمیو څخه کار واخیست د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې دواړو خواو ته د زغم سپارښتنه کړې ده په عراق کې روان اعتراضونه چې د سه شنبې په ورځ پیل سول ورو ورو د جنوب سیمو ته چې ډیری اوسیدونکي شیعه‌ګان دي د غځېدو په حال کې دي د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی ځنګړي استازي کورت وولکر پرون د اکتوبر پر درېیمه د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې استماعي غونډې ته حاضر سو دا غونډه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په قضیه کې د څېړنو په لړ کې چې د ډیموکراتانو په مشرۍ ترسره کیږي جوړه سوې وه وولکر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړنی چارواکی دی چې د استادو د جرګې دریو کمیټیو ته په دې برخه کې توضیحات ورکوي څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ټرمپ د اوکراین له ولسمشر څخه د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه د تحقیقاتو د غوښتنې په کولو سره له خپل مقام څخه ناوړه استفاده کړې ده او که څنګه بایدن د امریکا د 2020 میلادي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو کاندیدانو څخه دی او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قومندې لاندې پوځي ځواکونو او وسلولو جزو تمونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی دی په کیف کې د امریکا سفارت پرون پنځ شنبه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي په کار ده چې روسیه په دې برخه کې خپل سیاسي اراده څرګنده کړي څو دا کار وسی. په بیان کې راغلی د اوکراین په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې چې د روس پلو بلتون غوښتونکو په ولکه کې دي، انتخابات باید د امن په فضا کې ترسره سي. د 2014 نه د کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو او حکومتي ځواکونو په جګړو کې له 14,000 زیات کسان وژل سوي دي. آسیا زدی رادیو تا واژه است. د دې خبری مجلې په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ، خو یو څارونکی بنسټ وایي
د کمیسیون سیمو غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې که هغه مراکز دي که هغه ګډون کوونکو او د هغوی د مشارکت سطحه ده وړاندې کړي ټولنې ته.
په خوست کې کوچیان شکایت لري چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري.
سیار کلینیکونه لرو خو هغسې کیفیت دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغه رقم نه ورسیږي لکه څه رقم چې لازمه ده.
په بل راپور کې اوري چې په کونړ کې لا هم ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري.
تعمیر نه لرو او کوټې د چوپاله ستنې هر څه خرابې چې باران شي موږ رساتۍ درسونه هم نه وي دا کنارابونه هم خراب دي. ده
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په عراق کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال د وژل سوو کسانو شمېر 28 ته لوړ شوی دی. د ازادي راډیو د خبري مجله تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ. دغه کمیسیون پرون مازیګر د خپلو نویو شمیرو له مخې وویل چې په دغو انتخاباتو کې نږدې 2,000,000 او 200,000 خلکو ګډون کړی و. ټاکل شوی چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج دوې اونۍ وروسته د تلې پر 28 نېټه اعلان سي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان لمخې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د ګډونوالو شمیر نږدې 2,900,000 کسانو ته رسیږي. د دې کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون مازدیګر په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دا ارقام وروستي نه دي او ښایي بدلون پکې راشي.
مجموع آرای که بر ما تا این لحظه گزارش شده 2,695,000
در طول رای و شمیر چه مکتر رسیدلی دی 2,615,890 کسانو ترسیگی. در یادوانی ورده چه در ارقام دقیق ندی، زموږ څیړنې روانې دي او ښایي کموالی پکې راشي، ځکه زموږ راپورونه ښایي چې په ځینو محلونو او مرکزونو کې له بایومیتریک پرته رای هم کارول شوي دي. دا رای به له بایومیتریک شویو رایو جلا شي او چې دا کار وشو نو دا شمېره به راکمه شي. مولانا عبدالله وویل د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو ټول 4,640 اتیا مرکزونه چې 6,558 محلونه پکې وو پرانیستي او 609 اتیا مرکزونه بند وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې غړي په وینا بلخ د رای ورکولو د 126 بندو مرکزونو په لرلو سره د هغو ولایتونو په سر کې وو چې تر ټولو زیات مرکزونه یې بند وو. د کورنیو چارو وزارت له انتخاباتو مخکې ویلي و چې د 4,924 مرکزونو امنیت به خوندي کړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایه ورکوونکو شمیر داسې اعلان کړي چې له مخې په هر مرکز کې د رایه ورکوونکو شمیر واضح وي. د دې بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په دې اړه تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د کمیسیون سیمو غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې که هغه مراکز دي که هغه ګډون کوونکو او د هغوی د مشارکت سطحه ده د مراکزو په تفکیک سره باید وړاندې کړي ټولنې ته، تر څو دغه بحث چې کوم ځای امن ده کوم ځای ناامن ده چېرته ګډون زیات ده او چېرته ګډون کم ده دغه پورې له منځه لاړ شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 9,500,000 زیاتو خلکو نوملیکنه کړې وه. د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې چې د ملي وحدت د حکومت دواړه مشران مخکښ کاندیدان بلل کیږي د خلکو د پیکه ګډون علت تر ډیره امنیتي ګواښ بلل شوی. د دوړو کاندیدانو ټیمونو ویلې دي چې تر ټولو زیاتې رایې دوی ګټلې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو د نتیجو په اړه اټکلونه دې نه کوي او اجازه دې ورکړي چې کمیسیون نتایج اعلان کړي. د انتخاباتي مهال ویش له مخې ټاکل شوی چې د انتخاباتو لومړني نتایج دوه اونۍ وروسته د تلې په 28مه او وروستي نتایج د لړم د میاشتې په 14مه نیټه اعلان شي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون مازیګر وویل چې د دوی د نوې شمیرو له مخې په تیرو انتخاباتو کې نږدې 2,000,000 کسانو د ولسمشری په انتخاباتو کې ګډون کړی و. په خوست کې د کوچانو د بیلابیل قومونو مشران او ځوانان وایي چې د تشاکو بو شوونځیو روغتیایي کلینیکونو سړکونو او کاري فرصتونو په برخه کې له زیات ستونزو سره مخامخ دي. کوچي مشرانو او ځوانانو دغه څرګندونې پرون په هغه لوی غونډه کې وکړې چې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د کوچانو د لسګونو مشرانو او ځوانانو په ګډون جوړه شوې وه. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل.
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخیلانو، مخورو او دینی عالمانو د انسجام په لویه غونډه کې ویناوال وویل کوچي قومونه حتی د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د تریزیو علي شیر ولسوالۍ اړوند د بابرک تانې یو قومي مشر امین جان آزادۍ راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. ویل
یار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه څه کم څه لازمه ده. کوم مکتبونه ته چې له کابل نه وزارت نه موږ ته امر راکړل سي هغه د منطقي خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي تر څو پرې د دې غم دې وخوړل سي.
د کورلو اوسیدونکو حاجی دولت خان او د باټۍ تانی اوسیدونکو خایسته خان وای د کوچیانو ژوند بخي پټی ته ساته کې دی.
د کوچانو ژوند ته صفر ولاړ ده. د ژوند ټاټوبای د کار نشټوالی، د مکتب نشټوالی، د کلینیک نشټوالی، نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
ټول اوبو سي ډیر تنګ یو چې اوبو نشته. بیخیم اوبو دی د خلکو، د مالو، د بنګانو یو ډنډ مګه کې اوبو چې دا ډیر مشکلات لري.
د پوهنتون دوه تنه کوچی محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچی اونجونو او خوځو تعلیم ته توجه ډیره شي.
د کلینیک نشټوالی او د مکتبونو نشټوالی، د سرک نشټوالی، د اساسي ستونزې د کوچان چې سر لاسو غریوان دي.
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید تصمیم ونیول شي او دلته باید یو لیلی جوړ شي تر څو پرې موږ دغه د بیسوادۍ کچه کمه شي.
بلدوری ته د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکی د کوچی قومونو یاد ستونزې منی او وایي چې د کوچیانو د ژوند او مالداری د ښه کولو لپاره د ځینو اساسي طرحو او برنامو د پلي کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب رحمان وایي
نو اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرحې جوړې کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږ د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بالاخره مرکزی نظام توجه دې ته راجلب کړو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچیانو نه سالمه ګټه پورته.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډیریو سرحدي سیمو لکه باغ، تریزی، والي شیرو، لکڼو، خرسین او د ګربز ولسوالیو په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډیره یوسیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو، دښتو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به سفی ولستان اگزای را ته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي د لیدنې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د طالبانو 12 کسیز پلاوي چې مشر په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا کېده، د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. په مقاله کې راغلي طالبانو او پاکستانی چارواکو د افغانستان د جګړې د حل لپاره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح شوه چې د طالبانو او امریکا څو میاشتنۍ خبرې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د سپتمبر په 8 لغوه شو. د طالبانو د دغه پلاوی مشر ملا عبد الغنی برادر او نورو طالب مشرانو ته د هرکلی لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او دغه هیواد د استخباراتو یا آی اس آی رئیس جنرال فایز حمید له نورو چارواکو سره ولاړو. د واشنگتن پوسټ لخوا په دې خبر شوې مقاله کې راغلی جنرال حمید د ملا برادر په شمول ټولو ته په غیږ ستړي مشه ورکړه. په دوام کې راغلی ملا برادر چې په 2013 کال کې د افغان سولې د آسان چارې په هدف د پاکستان لبند خوشی شو، کلونه مخکې د پاکستان د استخباراتو ادارې آی اس آی لخوا د سی آی ای په همکارۍ نیول شوی و. پاکستان ته د طالبانو پلاوی داسې وخت سفر وکړ چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد کې دی. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی د طالبانو او امریکا د خاص استازي دا سفرونه چې تصادفاً په یو وخت شوي ښکاروي چې پاکستان غواړي د خبرو د بیا پیلېدو لپاره همکاري وکړي. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر د افغان حکومت توند خبرګون پارولې. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي پاکستان ته د طالبانو سفر د سولې لپاره بې ګټې دی او پاکستان که رښتیا همکاري غواړي په خپل هیواد کې د ترهګر له منځه یوسي. د کرکیچ نړیوالې ډلې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې په لغوه شویو خبرو یو اوږده مقاله لیکلې. په مطلب کې لولو متحده ایالاتونه باید یو وار بیا د سولې خبرې پیل او له طالبانو سره خپل هوکړه لیک نهایی کړي څو ورپسې بین الافغاني خبرې پیل شي. د کرکیچ د نړیوالې ډلې په لیکنه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د خبرو بندول د افغانستان په اړه د متحده ایالاتونو پالیسي له ابهام سره مخوي. دې ډلې لیکلي متحده ایالاتونو په 2013 کال کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي حل لارې لټول د خپل پالیسي په سر کې ځای کړ. د کرکیچ نړیوالې ډلې د ولسمشر ټرمپ لخوا د خبرو لغوه کېدو ته اشاره لیکلي په حقیقت کې د خبرو تر بیا پایل پرته بل کومه خلار مخکې نشته. په مطلب کې راغلی دا خبرې هم باید د افغانانو له شرایطو سره سم مخ ته ولاړ شي. د دې مقالې په پای کې راغلی د امریکا لپاره دویم لار دا ده چې په افغانستان کې خپل شته سرتیري وساتي یا لک تر لګه یو برخه پاتې کړي څو د ترګرو پر ضد د افغان پوجانو ملاوتړي.
په افغانستان کې د سهار او بجې او ولس دقیقې سوي تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله روانه ده. د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شونځي ودانی نه لري. په دې ولایت کې دغه ډول نور شونځي هم ست چې زده کوونکي وای په شلیدلو او رشور شو خیمو کې زده کړې کوي. زده کوونکي له حکومت څخه غواړي چې د شونځي لپاره د ودانی جوړ کړي. روح الله انوري او په دې اړه نور جزئیات.
دا د کونړ مرکز اسداباد کې د دم کلی په نوم منځنی خونځې دی چې زده کوونکي په سپیرو خاورو شین اسمان لاندې او یا هم په داسې شلیدلو خیمو کې په زده کړو بوخت دي چې نه پکې له باد باران او نه هم د لمر له سوزونکو وړانګو په امن دي. یاد خونځې دوه وخته دی چې پکې نږدې 1300 زده کوونکي زده کړه کوي. دوه تنو زده کوونکو ازادي راډیو ته په خونځې کې د شته ستونزو په اړه وویل.
نن شرافت الله د دم کلی اوسیدونکو ما او د دم کلی متوسطه هو خونځې زده کوونکي نشپږمې دال ټولګي زده کوونکي تعمیر نه لرو او کوټه دا چوپاله ستنی ارت خرابې جباران شمنګا رساتای درسونه نه لکه نارابونه خراب دي. دا انساداري دا زمنګ دا د مکتب ټول دا ارتي خراب
باران کې منګه چټي کوي زیان نه
دوی وي. په خونځي کې دننه او له خونځي بهر خاور او ګردونه تنفس کول سره تیریږي چې په وجه ډېرې وخت ناروغوي.
بچ راشد خاور راځي مونږ جامین اول کوي دا زین اولې مونږ نم الهام دي. دا تعمیر ډېر خراب دولت دخوا کوم دغن دی شو دا چې منګه دل تراشو جامې دا ټول واړه د لباس ځکه نه راوړي دلته خاور یم د سی باد راشو دا ټول جامې دا دغه کې خلک تنفس چې خو دا ذهن تم دغه ور
د یاد خونځي سرخون کې محمد هارون وای د تعمیر نشټوالي لامل د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم غنو ستونزو سره مخ دي.
په دې خونځي کې تقریبا چې یو ډیر سیمپونه دي دول سیمپونه سار کې راځي ول سیمپونه پس وخت راځي. دا چې دا خونځي تعمیر نه لري زده کوونکي او خوونکي ټول له مشکلاتو سره مخامخ دي. اته سیم په زمو په خیمو کې چوپالونو کې ناشتي شاګرد غک معلم نه د معلم غک شاګرد ناوري دغه ټول مشکلات دي چې موږ سره مخامخ.
په کونړ کې د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد هم ازادي راډیو ته وویل چې د نورو زیاتو ښوونځیو په څیر د دم کلی منځنۍ ښوونځی هم ودانۍ نه لري.
رښتیا هم دم کلی متوسطه زموږ یو پر نفوسه ښوونځی دی، ډېر زیات شاګردان دي پکې او تعمیر چونکی پخوانه دی، زور تعمیر دی او اتاقونه پکې کم دي. چونکی زموږ شاګردان ډېر زیات دي نو همدغه وجه ده چې موږ متوسطې دوره د دې ښوونځي نه انتخاب کړی عمرا خان لیسې ته، هلته زده کړې کوي. یو بخش ابتدایي دوره دلته پاتې ده او هغې ته هم رسیدګي نه کیږي.
همدرد وایي د تعمیر نشتوالی ستونزه یې وزارت او مرستندویه ادارو سره شریکه کړي. څو ځلې د جوړېدو ډاډ ورکړل شو خو هر مرستندویه اداره چې راشي له شپږو کوټو غټه ودانی نه جوړوي.
سردار محمد د هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي چې په پاکستان کې د سولې خبرې کیږي، اول باید اوربند وسی، کوربند نه کیږي، دغه خبرو ته خوشبینی نه لرو. محمد اسلام بیتاب له خوست نه لیکلي، د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړي چې په خپلو وسپارل سوو کارونو کې له پوره دقت او جدیت څخه کار واخلي، چې له یوې خوا به د ولس رایو ته احترام سوی وي، له بلې خوا به مو حق خپل حقدار ته سپارلی وي. عزیز زابلي له زنجیره لیکلي، کاندیدان باید له وخت مخکې دا ډول څرګندونې ونه کړي چې هر یو ځان بریالی ګڼي. د جعفري په نامه اوریدونکي دا کړي چې د زابل د شاجوی په ولسوالۍ کې په هوایي بمباری کې بېګنا خلک وژل سوي دي. فضل کریم درویش له ځاځي اریوبه لیکلي، افغانان سوله غواړي، باید چې سوله وسي. حاجي آغا ولی افغان له قاسم بازار لیکلي، ملا برادر ته لا هم د پاکستان درغلي او منافقت نه دی معلوم. بصیر احمد له زابل څخه لیکلي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په زابل کې هغو کارکوونکو ته معاشات پوره نه ورکوي چې د انتخاباتو په ورځ یې ورسره کار کړی دی. او عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سمس کې لیکلي، د لوګر د درویش کلي د سړک د پخولو کار په نیمایي کې پاتې دی، موږ له ستونزو سره مخامخ یو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. په عراق کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر 28 ته لوړ شوی دی. دغه مظاهرې چې درې ورځې مخکې په بغداد کې پیل سوې، اوس د دې هېواد نورو سیمو ته هم د غځېدو په حال کې دي. ملګرو ملتونو د حکومت او مظاهرچیانو ترمنځ د ډیالوګ لپاره غږ کړی دی او د عفو نړیوال سازمان له دواړو خواوو څخه د زغم غوښتنه کړې ده. نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر وړاندې د اعتراض په مقصد د مظاهرو لمن د دې هېواد جنوب ته غځېږي، د دولتي ځواکونو په ډزو ګڼ شمېر مظاهرچیان وژل شوي دي. د روغتیايي مامورینو په وینا په اخوډب کې همداراز 600 نور اعتراض کوونکي او امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکو پرون د دولتي ځواکونو لخوا له اعلان شوي ګرځبندي څخه سرغړونه وکړه او د درېمې ورځې لپاره واټونو ته راووتل، خو پولیسو یې د تیتو پر کولو لپاره لوښکې بهونکي ګاز، د اوبو له پایپونو، ربړي مرمیو او حتی حقیقي مرمیو څخه کار واخیست. چارواکو په پلازمینه بغداد کې د سهار له 5 بجو ګرځبندیز اعلان کړی و، خو له دې سره سره لسګونه اعتراض کوونکي د بغداد په تحریر چوک کې راټول شول. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې دواړو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې. د امنیسټي انټرنیشنل د منځني ختیځ د څیړنو د برخې مشرې لین مالوف رویټرز خبري آژانس ته وویل، د عراقي ځواکونو دا کار ډیر ظالمانه دی چې د مظاهرچیانو پر وړاندې په بېرحمۍ سره له وژونکې وسلې او غیر ضروري ځواک څخه کار اخیستی. هغې له چارواکو غوښتي دي چې د پیښې په اړه بې پرې او خپلواکې څیړنې وکړي. ملګرو ملتونو بیا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د ډیالوګ غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دویارچ پرون د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې د دې سازمان په مقر کې د خبرو پر مهال د معترضانو پر مړینه خوشحالي څرګنده کړه او همداراز د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د هغې ژمنې ستاینه یې وکړه چې وایي په دې برخه کې به تحقیقات وکړي. دویارچ زیاته کړه چې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي د چهارشنبه په ورځ د اعتراض کوونکو له ځینو مشرانو سره تر کتنې وروسته وویل، د اعتراض کوونکو غوښتنې چې کار حساب کتاب ډاډمن عامه خدمات ښه حکومت ولی او اقتصادي اصلاحات دي مشروع دي. په عراق کې اعتراضونه د سه شنبه په ورځ پیل شول او ورو ورو د جنوب سیمو ته چې ډیری اوسیدونکي شیعه دي وغځېدل. روان اعتراضونه د صدراعظم عبدالمهدي د حکومت لپاره تر ټولو لوی چلنج ګڼل کیږي. کړکیچ وروسته له هغه لا پراخ شو چې انټرنیټي خدمات په بشپړ ډول په ټپه ودرېدل. په بغداد کې دولتي ودانۍ بندې شوې او پر دې ټولو سربیره شیعه عالم مقتدا صدر د عمومي اعتصاب لپاره غږ وکړ. امنیتی چارواکی وایی پرون سهار د بغداد په زرغونه زون یا امنیتی کمربند کې دننه دوه چودنې وشوې. دا د پلازمینې هغه سیمه ده چې بهرني سفارتونه او یو شمیر وزارتونه پکې دي او خورا کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي. له دې چاودنو څو ساعته مخکې عراقي چارواکو دې ساحې ته ننوتل ممنوع اعلان کړي وو، ځکه ویرېدل چې اعتراض کوونکي دا سیمه ونه نیسي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولې دي. بل خو د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایي او توپچي حملو کې د یوه قومندان په ګډون اته تنه وسلوال طالبان په عملیاتو کې وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د روان کال له پیله نږدې 4000 افغانان له ترکیې څخه ایستل سوي او افغانستان ته لیږل سوي دي. په داسې حال کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر ضد د مظاهرو لمن د دې هوا جنوب ته غځېږي، د دولتي ځواکونو په ډزو د وژل سوو مظاهراتچیانو شمیر پرون 28 ته ورسېد. د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي کورت وولکر پرون د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې استماعي غونډې ته حاضر سو. دا غونډه د ولسمشر ټرمپ د استیزا په قضیه کې د چړونو په لړ کې رابلل سوې وه. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قومندې لاندې پوځي ځواکونو او وسلوالو جزو تامونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی دی. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
دا ژوند رنگونه. قدرمنه دوستانو، د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې مو د بے پروايي یا سهلنګاری په اړه له پوهنیار استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاثیر بولم. خپل کې برا شو سهلنګاری څه ده او د تنبلي سره فرق څه ده؟
بے پروايي یا تنبلي یا په دغه ورته سهلنګاری وایي، دا د ځینو انسانانو خاصیت، عادت او خوښي خوی ده. یعنی اگه انسانان چه ده وقت پا مدیریت نپویگی، ده زمان پا مدیریت نپویگی او دغه مهارت او دغه شیوه کورونه ندورزده کرده، اوگوی معمولا پا دغه سیاستون زخته که.
فرقی ده تنبلی سر استاد؟
تنبلی اگه چه ده چه جن خلق دی کار کهی؟ کار تر سره کوي، خو په لنډو لنډو لارو یې تر سره کوي. اما سهلنګاری بیا هغه څه دي چې یو څه ناسالمه حرکت ده. یعنی ډېر ځله تنبلي ښایي، یعنی ډېر د مرض و د بدۍ په شکل نه پېژندل کېږي. اروپایان تنبلي بده نه پېژني ښه، یعنی کله کله باید سړی تنبل شي. اما سهلنګاری خو اشتباه ده، خطا ده. مثلا که یو ډاکټر سهلنګاري وکړي، که یو پولیس سهلنګاري وکړي، که یو برقي سهلنګاري وکړي، که یو نرس سهلنګاري وکړي، که یو موټروان سهلنګاري وکړي، که یو معلم سهلنګاري وکړي، څه پېښېږي؟ جنایت پېښېږي، مشکلات پېښېږي.
استاد علت سره چې یعنی خلک بې پروايي سهلنګاري کوي، ځینې خلک
ځینې انسانان مشخصه او څرګند موخه نه لري، د خپل موخه لپاره مشخصه او څرګند پلانونه او مهالوېشونه نه لري، د خپل مهالوېشونو او پلانونو مشخصه ارزونه نه لري، او دوی بس خاص نه پوهیږي. مثلا په دې نه پوهیږي، مثلا په دغه میاشت کې دوی څونه عاید و، څونه مصرف و، څونه وخت ضایع سه، څونه وخت ضایع نه سه.
د سهلنګاري ستونزې به څه وي استاد؟ ټولنې ته او ځان ته
معمولا د بریاوو او موافقتونو مخنیوی کوي، معمولا د حوادثو او خطرونو او جنایتو لامل ګرځي. انسان یو ډول په ټولنه کې منزوي، ګوښه او حاشیه ته بي، او په ټوله کې رواني ستونزې ورته پیدا کوي. یعنی د سهلنګاري او تر ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سټرس ده، یعنی ذهني فشار ورته پیدا کوي.
استاد، حل لارې څه دي؟ اوس مثلا یو کس همداسې بې پروا مخته شوی، دا چې اوس وکړو چې هغه دې حالت نه راوباسو.
اول باید یو کس، هیڅ انسان باید به هدف نه وي، او په نړۍ کې متاسفانه ډیر شمیر انسانان به هدف دي. زه فکر کوم چې هر انسان چې د اوس مغه غوري تاسو خبرونه باید مخیسی، یعنی هدفمند سی، باید خپل اهداف لپاره پلان او مهلوش جوړ کی، باید دغه پلان او مهلوش ورزی او بل اخر د عملی کی چې دغه عمل اقدام او حرکت او تک خپل سالنګری په خپل لمن جوړي.
ډیر مننه استاد.
سلامات شي.
د ژوند د رنگونو له دې برخې سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. بل نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له آرش همایون نواوري مېرمنې
سلام و درود بر شما.